السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خو خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدي له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه سوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ سوي او 10,000 څاروي هم تلف سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو سبب سوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکو موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې شپږ کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر دوه په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبه پر ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کو ویلي دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بار بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکی سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنګټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی، خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همداسې پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دې ورکړل سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي.
یو سلو 250 مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي، خو عملي کار نه دی شوی.
کجیر محلي او مرکزی حکومت د نورستان سندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه‌گذاري وکړي. زه مطمئن یم چې یوازې کلګوش بند به کافی انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته ورجیست. په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تیروتنه وي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولای وایي هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ و او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا په تنځایونو جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي. هغه ډول چې د لقوله د القاعده مشر ایمن الزواهری په نخښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت لویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او د غشان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تیره شپه ناوخته یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوي په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړي او دای هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یوه زیان سره مخ حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
اوردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولی سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړونکو ګڼلي. خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د ملکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلاً طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي، نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسي او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنۍ حاکمیت که تاسو راواخلی او چیرته لرې د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او دهغه د ملا مفکوره را واخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دي، او همدغه د دوی د پالیسۍ یوه مهمه برخه ده چې دوی بیا پر مخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو 13 میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ول یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یوه ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړ چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټوله دنیا ته په دې قناعت ورکړي، او حتی مکتبه کې ناستل مکتبه ویل چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هر ورځ ورسره په جنگ لګي او موږ ورسره په مړی ژوندۍ کې لیدل، موږ ته دوی لار معلومه، دوی به موږ ته په دې قناعت راکاو چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغیر شوي دي. خو دا قصه دا رقم نه وه. دوی په یو غفلت کې ګیرو و غولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي، یا حداقل د خرابې په وخت کې اول غږ وچات کې دوی خپل د خبره راپورته کوي.
بلی ډیر مننه اقمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسید. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله ورکړله او څومره مهم وو؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کې. پر دې صاحب، طالبان د بهرنۍ ډیپلوماټانو او د ملکی مامورینو په غولونه کې، د هغوی په مصروفولو کې، او د هغوی په تطمیق کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړ، د قطر په تړون کې هم وکړ، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کړي. طالب یو نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یو ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یو 15 کلنه دوره په خوا لري، همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کې ناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې را نغی. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګری وکړي، انسانان یې ووژل، بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په غو ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر را نغی. او وسدا د بیا شاوخوا 1.5 کال د حاکمیت کېږي چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایل شنونکي کبیر حقمل وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګری د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګری له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګری په افغانستان کې نه ده ډیره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پانتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وویل تر ډیره بریده د احتمالي ګواهونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګری په افغانستان کې له منځه یوسي.
many of the predictions at least
تر ډیره بریده د احتمالي غوښنو په تړاو انګیرنې واقعیت نه دی رسیدلی. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړو، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبان له واکمن د 2 میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایی برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیواد دونو همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توصیه نه افته، البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو 40 کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسیدلي رنځوړي، ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خوشي خوده نه دارن.
د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې دوی د خزو او جنونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شريعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر خزو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبان له بیا واکمن دي ورسته په کابل او یوش مه نور ولایتونو کې غني چودني شوی چې ډېرې قربانيان ولسی وګړي دي. هدايش خراسان څنګه تر ډیره د غبريدونو مسولیت منلای. د سیمه هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال وو، خو اوس شمیر کم شوی.
دا د کندهار شهر په لویدیز باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولی وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبانې مشت اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو. او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چیچان د مایانو چیچان ورکوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې د هغو حاصل بیرته موږ رانیسو یا نورې مایپزي ورڅخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته شوی.
غټ مشکل دغه وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپتیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو خاته باندې دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 450 کېږي، 450 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمون کې روزل شوي مایان کابل ته ډیر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالوله خوړلی، اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي، کندهار څخه د باندې نه دی وتلی.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره شوی او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
د انواع درکه چې کم نه و تولید موږ لرو، گراس گلفام او سلور یو سلو دو پینزوس په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره سره کمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یو لویه غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیې ته د بي پیلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکي اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبري ویب سایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید لا عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همدارز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پاوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه وې پانې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د نه امنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤل دی او خپل پلي سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یک شنبه د ولسی جرګې پخوانی استازي مرسل نبی زاده کابل کې په خپل کور کې وژل شو، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم ندي. حال دا چې دا یو داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب انمیل پالیکنه میرمن نبی زاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استازي و او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرصپانه زیاتوی تر هغه پیش دوی ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستان وایستل سول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول، د وضعیت د بهتری لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونه چې د کرکټ پر موضوع لیکنی خبروي، د افغانستان د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنی په پل کې د اتلس کلن مسیح الله قاضي خیل یادونه سوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو، حال دا چې د غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو په جلا وطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډوارډز زیاتوي د کرکټ د غزوان لوبغاړي په انګلستان کې په نیوی کور کې تر ځای پر ځای کېدو، ژبې زده کولو او کالج ته لتګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کیڼ لاس د تنکی ورو تو پچون کې د دوبی پر مهال د ایست وډ بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې یو 50 وکټ یې واخیستې او د ده په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وي، زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونې او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسی کولی چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه لغوه کړي. په پام کې و دغه مسابقه په مارچ میاشت کې وستی. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید د خوشي ونه خستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستي پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوې کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې منځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سږنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوې کال ورځ ده. چینایی کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. پروسه ښکالې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کېږي. پروسه ښکال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د چیرونو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پریشتي، نو دوی ته پیشو ششکاری. د پیشو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او 12 میاشتې به په خوشی او خوشحالۍ تیرې شي. چینایانو چې سرژنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اړوندو کارکونکو ته ميرويس اخلاقي هم د هلمند شکرګزار شهر اوسیدونکو، دا چې د ژمي پر اتک سره عوام ډیر د پخوا په پرتله سره سوي دي، نو ډیرې موزوړونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاري ولګي، ځکه چې بوټي نه لري، بوټي هم ګران دي
او د ډوډۍ واس د خپل په ډوډۍ په سیاتاری اند دولت به دې ته ډیر متوجي و سي چې د دوه غریب خلکو لاسنی وای وکي تر څو د تډیر هدا په مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري د یو ډاکټران د چبوج ډاکټران دې پیږي نو وای نو ژتر ژره دې سره مرسته پکار ده
سید محمد کارواکو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادې چې دغه د خلاص کړه خونځې د خلاص کړه خلک دی په جنگجال نه چې د خلکو ته دی وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا وسوک دي نو باره موږ دا سوال پیدا کړي دا بل ځای خلک دی موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله موږ غواړو چې خونځې خلاص شي د خیر سره خونځې د سل په سل کې خلاص که خلاص نه شي مشکلات ډېریږي وروره خدای مو وساته موږ غږ لوړپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امروز ولایت لران دلسارے سرستا سر دا پیام پریش دما امروز منطقی حالات خدا شیدے شی خدا ماش مکرری دا پر مخ باندې گل نکی گر گونگیان سو لارم طالبان بند کړی د ایران پاسپورت نم نراکی او خلګم پر دی الله رخصت کی دو ملت پات دی بیچاره خلګو پات دی خدا ماش کشتونه مدا شان سو گون سو پر مخ باندې گل نکی او دی خو دوی لارې باندې کړی دی خو پاسپورتونه لکه د پاسپورتونو خو دی علاقه مسلمانه بیا غو مولاړ شي نو کې دی ارزانه چې خواري ماری په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرست نه کوي دا کار خو دی وکړي ادم رستم شفاف نه وي شي کېږي ادم رستم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کی السلام علیکم
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي خو د دې سات مهم خبرونه یې وربیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په ویلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغوم یا جدي له شلمې په سیلابونو اور لګېدو ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیون ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نسي د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي دی وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې شپږ کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد چې پر اوکراین روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو وار بیا ټینګار وکړ. د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې شغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې روسي د واګنر ګروپ پر خصوصي پوزي شرکت چې د اوکرين په جګړه کې روسي سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي بیګا په یو خبري کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربي په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو لس زره شاوخوا روغ دي کسان پیژندلي او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
سرګردانه باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړې همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي نشي دومره کمزورې کړم چې اوس لوی وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې چې کوم سزور راکې او هغه زور نه نشي وبکو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اوهو اجمالا په دې سمور کې څومره غنه ګونه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره غنه ګونه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د جنو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسیدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بسرپنه معتادینو لپاره ورستې دوه ونې ډېری وژون کې او زورون کې وي، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېخت بسرپنه معتادین موبژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو څخه سیمې څخه به سرپناه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونه تړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د به سرپناه معتادینو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو د لس زره شاوخوا روغ دي کسان پیژندلي او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روغ دي کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلګو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو به سرپناه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د وسیدو اسانتیاوي برابرې کړي چې له ایران څخه دی ولایت ته په زور راشړل شوې دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
خیر نجدی 400 به سرپناه معتادین د دې د پاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروس کال هم د طالبان حکومت د ژمي په لومړۍ اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړیستل شوي و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی په نوم دوه بې سرپناه معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوي برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له زورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسېدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوری شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالی د ځمي سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما تو گوشنه توشنه همیگی عذابه.
اوی اشتکلان گلافروز لسلور کالو رحیس نشکوی دوایی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوت واتسوله. گلافروز اوست لخپل ورو بچانو سر دا غور ویلات پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی دا اوست پر خپلو نشو بشمانه دا او غالی چه نشه پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولت د ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بېوزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او 3 لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږی دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
می موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت‌های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بیوزلی او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډیری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوې دي.
مواد مخدر آغشته بسازه.
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 2296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نخو په اړه راته معلومات راکړي شي، موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوخ کې راځي، داسې لرګیدونکې یا رپیدونکې اواز یا غږ د دې لري، او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل هغه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلې، کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکي، نو دی خپل راز سمدستي تا ته وایي. ځي همدارنګه مخامخ غاخونه یې ټول سره خرابېږي، مریض خوبولې وي.
لنډمهاله غیزی بددي څه وي؟ یعنی کې یو سړی دغه سې د کمی مودې لپاره کاری پرغ باندې به تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرا کیږي، خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي، دروژن خوشحالي احساس کوي، او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ته پیدا کیږي. او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار لوړې، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاک وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سونولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سونولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوز خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا د سره متضرر کیږي. دین علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، د کی مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چیرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومي هوایی کسول ته موږ ویو، دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمينه، یو میډیا جوړیږي چې دغه ته به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لری رند مرض منتر شي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي، یا مثلا هپاتایټس منتر شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا به کې منسره تل شي. د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي، ام دې لري صفاکیږي، دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي، پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سرواله، درد،
تبه منترزی کم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور زړی او زیر زړی او سپین زړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منترزی څلورم خبره د ازلې لارې ک استعمال شي نو د انمال ته کېده شي د نج منترشی یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعیتونه پیژني نو کېده شي شدال د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور اوري ګان ساج مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یادا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی په التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د تلاسو ورک
پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شي نو د بي وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسبی مړینم پکې هم منځ راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دوت څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دوت سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان وو ګڼي سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستې دي خو اوه کلنې نشي دومره کمزورې کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري دا چې شمشاد ولې او څنګه موتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه دا به خپله د له خولې واورو
لس کال پورې تعلیم کړی دی سبوی بلسکاری کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم کلب ته وتلم اولمپک سره رسمي پهلوان یم شپږ کاله تمرین مې کړی دی ننګرهار کې مې لوبېدلی یم لغمان کې مې لوبېدلی یم کابل کې یم دوه پنځوس کیلو کې خپله قهرمان یم تقریبا شپاړس مسابقې لرم یو دانه باخ لرم نو ټول بورډ لرم مډالونه مې اغوستي دي او سنلیک مې اغوستي دي جایزې مې ډېرې ترلاسه کړې دي ان نازوان انډیوالان د لاسه په امان راغلم اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله شیشې نه بعد پوډر شو بیخي د سکړه اول خو جمع او جوش کې هغه نه بعد چې کله عمل جو بول کو خراب کړل شیشې مې شیشې نه شو غل کور کې بو هیڅ شی مونږ کلب کلب بشلو خدای دا شی شو کله به مې ډنګ را واس کله به یو تشنا خو د کله به بول کوټه ته مې لو سړی را هو سړی را به بلاړم چې هیڅ شی مونږ به کلب کلو شو به بلاړم ډنګ مې را واس خو دې خو وګورې دم اخر مور نه پاسو چې در باندې شي وسه لیونه شوی چې شوی او چې مونږ پاز شیشې کې به مونږ په ځان نه پویدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړو بیا د څه وخراغه چې اسم شي مونږ نه لرد لا غن نه لرد له پهلوانی خون را نه کړل ورده خون نه کې خپل خپلوان نه در کړم کورنۍ نه در کړم کلب او تنور نه سم پرې خو دی زموږ د کورونه ډېر لري زه مال د باجرې ضرب ته مال د پوسیدو نشه به ورسم کول اسو به نه پټو هغه کله به یو شاید چانه پټ کې بل شي هم دې ته مجبور کړو دی دا نه شه د سده چې ارجشته مجبور کړي دماغونه ختم کړو بدن نه ختم کړو مخکې چې کوم سمدام کوم سکواره هغه اوس نشته لري اپیز زمونږ دې خراب کړی دی مخکې چې کوم سزور راکو هغه زور نه نشي وبکو کوم سنا سپاس مې کوله یاران سره دوستان سره خپل خپلوان سره هغه سلی هغه هیڅ هم راکې پات نه دی هغه وخت وو چې مثال ورزش مې کوله دوه درې کسان مثال خو دورو سغيګه وو اتن هو سره به مې غيګه وکړل به مستړ نه مو ا دور باندې چوغټ نور بک وودري د لین کې و شاملی ما یو د ځان مې چې وړی کې مې کمزور مې هغه مستنه شمو هله چې نشي ډیر زیب کړم چې مثال خبره نشه مې نو کړه قهرمان مې زید بر رسیدل ما مې ډالو نو کلب باندې او شاګردان باندې مګر عمل شوم هر صفات شوم نو سازید نو نزو منو
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست یخنی او سړه هوا د معتادینو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خپلې واورو.
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلی او لبل پلوه مناسب البسه ورته نه رسیږي، او یو جوړه کالی کی همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخ کیږي. نو دې لپاره دوی یخنی دی بندر ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي، چې که بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او آخر وفات کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
تازه دی راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چې اجمل په خار کې د چای څښلو لپاره یوازې یو سماوار ته ورځي، او دا خلاصه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یو سماوار چای څښي، که یو نه چکی ولی ناروغی که یا ورست به چه پیخشی، دا با پا دراما که وارو.
اوه اجمالا، په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی، خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر میلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا میلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهور دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي، او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښمه بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي، هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو ایښولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅیږي، ما رانیولی دی، خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه می غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دای لا بلای که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زبته د نلویږي؟
ولې مې زړه ته نلویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډیر صفتونه کوي او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نارځي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډیر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅکوه.
یاره، خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر میلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران اویل هم وراچوو.
زعفران اویل خو مونږ هم وراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور یې شو او ښه ډېر یې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودا سره ساړه لري، ریښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي؟
صاحب هېڅ شی نه ور ګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ ها
قومندان صاحب، زه ریښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوښولو.
قومندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریا ګډ شوي دي.
قومندان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولی. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشې کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.